السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم. یونما د افغانستان د ټاکنو له کمیسیون غوښتي دي چې د هغوی استول سوی لیک دی ورزوي او خپلې مندنې دي په خپل وخت له یونما سره شریکې کړي. یونما د چهارشنبې په ورځ په ویلامي کې وویل چې د نومبر په 10مه نیټه د ټاکنو کمیسیون ته لیک استولی دی. په ویلامي کې راغلی دی چې د یونما مشر د ټاکنو کمیسیون ته په استول سوي لیک کې د کمیسیون د یو کمیشنر د ناسم چلند په اړه خبرې کړي دي او د کمیشنر دا چلند دی د افغانستان د ټاکنو د خلاف قانون خلاف کار بلل دی. یونما وایي دغه لیک هدف یې د ټاکنو د کارونو او شفافیت او انتخاباتو د قانون ننګه او درناوی دی. یونما په دې اړه هم اندېښنه ښودل ده چې ولې دا لیک رسنیو ته رسېدل دی او ګواکې ځینو هڅه کړې ده چې دغه لیک هدف او محتوا غلطه وشي. په استول سوي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور سوی دی راغلی دی چې د ټاکنو یو کمیشنر مولانا عبدالله د ټاکنو د اطلاعاتو د مرکز مشر بشیر علي په مرګ وشلی او د هغه قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. خو په خپله مولانا عبدالله دا ترونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د یونما په ناستو کې د ځینو کسانو د غلطو معلوماتو نتیجه ده. د امریکا د استازو مجلس ډیموکراټانو د چهارشنبې په ورځ په یوې پالنی ډول د حکومت له اوسنیو او پخوانی چارواکو څخه د اوکراین او د ولسمشر ټرمپ په اړه د پښتنو ګربیزونو لړۍ پیل کړې ده. په اوکراین کې د امریکا د سفارت شارج دی افیر ویلیم ټیلر او د اوکراین د چارو څیرونکی جارج کینټ نن پالنۍ غونډه کې شهادت ورکړ. د ولسمشر ټرمپ د کړنو په اړه پالنۍ شهادت کې د ورکولو د غونډه پیل د یو نوي پړاو ګڼل کېږي. دوی به د جو بایدن په اړه د تحقیقاتو کېدو په هدف د ولسمشر ټرمپ د احتمالي غوښتنې په اړه مفصل معلومات ورکړي. د استازو مجلس د استازو د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف چې تحقیقات پر مخ وایي چې ډیموکراټان هیله مند دي چې امریکایانو ته د ولسمشر د استهزاء علتونه روښانه کړي. بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره لیدلی او د ترکیې سره د امریکا اړیکې ستایلې دي. دغه دواړو مشرانو د ملاقات مقصد د ناټو سازمان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي بې اتفاقي لرې کول ده. دغه راز دغه دواړو مشرانو په سوریه کې د ترکیې په پالیسۍ او د روسیې د توغندیو د نظام درانیولو په اړه هم خبرې کړې دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
ترکیه وایي د سوریې په شمالي سیمې باندې یرغل چې انقره د سولې عملیات بولي د ترګرو ډلو په نښه کول و. په دې ډلو کې هغه کوردي جنګیالي هم شامل و چې د داعش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله. په عملیاتو کې په لسګونه ملکیان وژل شوي دي او په سلګونه زره خلک له خپلو مینو څخه تیښتې ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ترکیه کې دننه د انقرې د دغو عملیاتو منتقدین د حکومت لخوا ځپل کیږي. د ترکیې په اکثریت کوردي میشتې ښار دیاربکر کې پولیس وایي مظاهره کوونکي ځپلي دي او ډېرې توقیف کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه وایي د دوی ارقام ښیي چې په سوریه باندې د ترکیې د یرغل په اوله اونۍ کې د ټولنیزو شبکو 309 حسابونه د جنایي محتوا د شریکولو په شک تر پلټنو لاندې و او 168 کسان توقیف شوي دي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د اسرائیل جنگي الوتکو د چهارشنبه پر ورځ په غزه کې د اسلامي جهادي ډلو څو ځایونه پر نښه کړي دي. دغه راز د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې بیا په دوهم ورځ هم په اسرائیل توغندۍ ورکړي دي. دا په تیرو څو میاشتو کې د جنگ د زیاتېدو یو نښه ده چې د ختمېدو کومه نشه نه پسترګو کېږي. تر اوسه 6 فلسطینیان وژل شوي چې یو وکلن هلک او 2 ماشومان پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د منځني ختیځ استازي نیکولی ملندوف کایرې ته تللی او د مصر د استازو سره لیدلی چې د اوربن یوه لاره برابره کړي، خو تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی. دغه جنگ د سې شنبې په ورځ هغه مال شروع شو کله چې اسرائیلو د اسلامي جهاد د وسلوالې ډلې یو مهم قمندان او دغه میرمن د هغې په کور کې په یوه هوایي برید کې ووژل. اسرائیلي چارواکو ویلي چې بها عبدل ابو الاتا په اسرائیلو څو ځلې راکټي بریدونه کړي او پلان یې درلوده چې په زیات شمیر وسلوال د سر د لارې اسرائیلو ته ورواړوي. متحده عربي امارات د چهارشنبې په ورځ ویلي چې یو سرتیری د یمن سره ته نږدې په سعودي کې وژل شوی دی. د متحده عربي اماراتو دولتي ټلویزیون وام اژانس راپور ورکړی دی چې دغه سرتیری د سعودي عربستان په نجران سیمه کې وژل شوی دی، خو په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی چې دغه سرتیری څنګه وژل شوی دی. متحده عربي امارات چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پر روان جنگ کې د سعودي عربستان مهم ملګری دی، د خپلو سرتیرو د ایستلو پروسه یې پیل کړي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جمهوري ریاست د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه ځنډولې ده. همدغه راز دغه کمیسون د 8255 رای اچونی د محلونو د رایو د شمیرلو بهیر هم تر امر سانی پوری ځنډولی دی. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې ووري.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د پلویانو لخوا په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسون د ولایتي دفترونو د تړونو له امله به سبا د پنجشنبې په ورځ د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پیلې اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې کمیسون هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کیږي د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو رڼې پیلې اعلان کړي.
کمیسون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه، قابل قبول او معتبره نتیجه افغانستان ولس سره شریک کی. زمونږ ترکیز او تاکید په دې ده چې مونږ یو بااعتبار او شفافه نتیجه اعلان کړو چې د ټول ولس ته او محترمو کاندیدانو ته د منلو وړ وي.
د خاغلی اورنګزیب د سرګندونو وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو وایان عبدالعزیز ابراهیمی هم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې کمیسون د لړم په درشتمه لومړنۍ پیلې نشي اعلانولې. د ټاکنو خپلواک کمیسون سبا د پنجشنبې په ورځ د لړم درشتمه د جمهوریت د ټاکنو د لومړنۍ پیلو د اعلان لپاره ټاکلی و. د دې نیټې وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د محل ویش له مخې په کارو چې دا کمیسون لومړنۍ پیلې د تلې په وشتمه اعلان کړی وي، خو هغه مهال د کمیسون چارواکو د پیلو په اعلان کې د ځنډې علت تخنیکي ستونزې ګڼلې وي. د بلې خوا د ټاکنو خپلواکه کمیسون د یوې اعلامیې په ترڅ کې د 8255 د محلونو د رایو د بیا شمېرلو بهیر تر امرې ثانی پورې ځنډولی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون یو وایان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا پرېکړه کمیسون مشرتابه د ټاکنیزو ټیمونو او د ټاکنو د بهیر د څارونکو سره د ښه همغږۍ او د هغوی د اندېښنو د لرې کولو لپاره کړې ده.
په څلور دې ولایتونو کې با شماري او تفتیش د رهبری په تصمیم باندې د فیلن د پر موقتن تراتلونکي ہدایت پورې هغه توقف.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې ولې په سر کې څلور دې ولایتونو کې د 8255 د محلونو د رایو د بیا شمیرلو پریکړه وکړه چې په ډېرو ولایتونو کې د بیا شمیرلو بهیر هم پیل کړی و. دغه کمیسون د معلوماتو له مخې د رایو د بیا شمیرلو چارې په څلور ولایتونو کې بشپړې شوې دي، خو یو شمېر نوماندانو د ټاکنیزو ټیمونو لخوا د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت په پټه مالا په دغه ولایتونو کې دا بهیر د اوړمي ورځې راهیسی د ستونزو سره مخ شوی دی. په شپږ ولایتونو کې اعتراض کوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه تړلي. د ټاکنو ساري ادارو د پیلو په بیا ځل اندېښنه ښودلې او د ټاکنو د خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې هر څومره ژر چې کیږي پیلې دې اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د کشر ورور انس حقانی له زندان څخه د خوشی کېدو په اړه که څه هم متفاوت خبرګونونه ښودل سوي، خو د افغانستان د پارلمان رئیس وایي چې د حقانی شبکې د دغه مهم غړي د خوشی کېدو غوښتنه خپله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کړې وه. د بلې خوا ځینې سرچینې وایي چې انس حقانی لا تر اوسه هم قطر ته نه دی رسېدلی. په دې باره کې رحیم ګل سروان رپورټ لري.
د انس حقانی او ورسره د دوو نورو طالب زندانیانو د خوشی کېدو موضوع متفاوت غبرګونونه لزان سره لرل. ځینې د سولې لپاره مهم ګام ګڼي او ځینې نور بیا وایي چې دا د حکومت سره کرخه وه او په خپل سری کرخې حکومت نه دی درېدلی. خو د پارلمان رئیس میر رحمان رحمانی د ولسمشر غنی د تیرې ورځې له اعلان ملاتړ کوي او وایي چې انس حقانی په خوشی کېدو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه هم شوې ده.
رهایی این سه تن از طالبان در مطابقت به قوانین کشور، قانون جزا و دیگر قوانین صورت گرفته است. حتی رئیس جمهور امریکا نیز شخصا خواستار همین موضوع شده بود.
در پارلمان نورغلی بیا متفاوت نظرونه لري. یو شمېر وایي سولې سره به مرستندوی وي او ځینې بیا د هغه د خوشی کېدو سره مخالف دي.
چهار ماه اولم که موضوعات انس حقانی که به بین آمده بود که ما گپ ما اینه بود که اگر روا کردن انس حقانی به صلح افغانستان کمک کنه، به خشونت کم کردنش کمک کنه، ما یکان مشکل نداریم.
د صلح په خاطر باندې این تفاظیری په کار ده. دغه د حکومت اولین اقدام دی او موږ یې په نیک پال نیسو ان شاء الله چې مخالفه ډله هم په همدغه شان این تفاظیری وشي.
ډیر بندیان داسې نورم خوش سوي دي شاغت د جنگ په شدت باندې یا د جنگ په کمیدا باندې داسې خاص مثبت تاثیر نه دی کړی.
ولسمشر غنی تیر ورځ ویل چې انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید په مشهور ډول له زندان خوشی کوي او دا کار د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې کیږي. ځینې سرچینو ویلي چې انس حقانی لا هم قطر ته نه دی رسیدلی. دا سرچینې وایي چې انس حقانی به په قطر کې وي او له مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي په توګه د طالبانو د مشرۍ له خوا ګمرل شوی دی.
انس حقانی، رشید عمری او مالی خان بیګاش په بګرام زندان نه کابل ښار ته رانتقال شوي، خو تر اوسه پورې دوی دوهې ته نه دي رسیدلي.
نظامي کارپوهان بیا وایي چې که سولې لپاره نه وي نو دا به امنیتي ځواکونو په مورال تاثیر ولري.
زه فکر کوم چې موږ د نظامیانو روحیه خپله ماتوو او نور هم ضعیفه کوو، په دې خاطر باندې چې دوی د جنگ په میدان کې دغسې اشخاص او افراد چې قاتلین تمامیږي هغه نیول کیږي او بیرته خوشي کیږي، نور به ضعیتي موږ د خپل نظامیانو نه کومه توقع نه لرو.
د انس حقانی د خوشي کېدو موضوع په داسې حال کې شوې چې نن سهار له 2 بجو مخکې کابل ښار یو وار بیا د یو موټر بم چاودنې شاهد و. په دې چاودنې کې 2 تنه وژل شوي دي، د 4 بهرنیانو په شمول 7 تنه پکې ټپیان شوي دي. دا چاودنه د انس حقانی د خوشي کېدو له خبر وروسته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر پولیسو د نظارت او له فساد سره د مبارزې لپاره د وزارت د جوړښتونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په پولیسو کې اصلاحات دوام لري او زیات وخت ته اړتیا ده تر څو د اصلاحات په ټولنه کې محسوس سي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د چهارشنبه په ورځ د پولیسو او خلکو ترمنځ د سلام مشورو، تفاهم او همکاریو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د پولیسو پر سکتور د نظارت د زیاتوالي او له فساد سره د مبارزې لپاره د دغه وزارت د جوړښتونو او کاري بهیر په تړاو یې ارزونې پیل کړې دي. د ښاغلي اندرابی پر وینا د پولیسو په لیکو کې اصلاحات زیات وخت ته اړتیا لري او په لنډه موده کې د عملي کېدو وړ نه دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د دغو اصلاحاتو په تطبیق که دا کورنۍ او چارو له وزارت سره همکاري وکړي.
پولیس د قانون د تطبیق لپاره حمایت ته ضرورت لري او دا حمایت خلک کولای شي او تاسو کولای شئ چې مونږ ته را خو تاسو چې دا حمایت او اعتماد په پولیس وکړي خو شرط بم دی چې مونږ هم باید د خپل قانونیت د فساد سره مبارزه او ساختاری کارونو کې تاسو ته تعهد ورکړو. نو دې لپاره ما تاکید په دې وکړ چې تاسو ته د اطمینان ورکم چې د وزارت امور داخلي هغه مرکزي او بخشو کې موږ اقدامات کړي دي او روان دي.
ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د داخلي امنیت یو نوی ریاست هم جوړ کړي تر څو په پولیسو باندې د تورونو هغه فضا چې اوس حاکمه ده له منځه یوړل شي. د پوځي چارو سیړونکو وایي چې د کورنۍ او چارو وزارت نوی رهبرۍ د پولیسو په لیکو کې یو لړ اصلاحات راوستي دي او د یو شمیر جنرالانو په ګډون یې دغه وزارت هغه منصوبین چې په فساد او نورو سرغړونو کې ښکېل وو عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې اوس هم د پولیسو په لیکو کې په ټیټه کچه جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده.
خصوصا په جنایي کې په سرحدي قواو کې په محافظت عامه کې شته تر اوسه سل په سلو کې دا محوه شوی نه ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې پر پولیسو د نظارت او له فساد سره د مبارزې لپاره د دغه وزارت په جوړښتونو کې د اصلاحاتو ارزونه پیل کړې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل حکومت په پیل کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و او په کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله یو شمیر پلویانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي دي چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې او د بایومیټریک رایو پر اساس دې نتایج اعلان کړي. دوی د درغلي کوونکو د محاکمې غوښتنه هم کړې ده. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه راپورټ لري.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله دغه پلویانو په یوه غونډه کې د رایو لوبیا شمیرلو سره د مخالفت څرګندولو ترڅنګ د هغو 300,000 رایو د باطلېدو وغوښتل چې د دوی په وینا په تقلبي ډول سیستم ته داخلي شوي. د راټولېدنې یو ګډونوال د اوتشا مکینزو وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د چا تر فشار لاندې نه راځي او د ټاکنو نتایج د ملت د پاکو رایو پر اساس اعلان کړي.
په دواړو انتخاباتو کمیسنونو باندې چې تاسو د ولس هغه پاک رایې ترجیح ورکړئ، په درغلۍ باندې موږ نوره حکومت نه منو او په درغلۍ باندې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ په دغه مظلوم ولس باندې په زور په درغلۍ باندې خپل حکومت تحمیل کړي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رایو د بیا تفتیش او شمیرلو پروسه ودروله، د خوست د غونډې ویناوالو ادعا لرله چې ګوند یو شمیر مشخصو کړیو کمیسون دغه کار ته اړیستلی و. د غونډې ګډونوال افضل فطرت وویل چې خلکو د سر په بیه په ټاکنو کې برخه واخیستله، خو د ټاکنو پر خپلواک کمیسون یې تور ولګوه چې درغلۍ ته یې زمینه برابره کړه، مګر د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ډول تورونه رد کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د ولس رایو ته احترام وکړي او د عدالت نه کار واخلي. اوس د شفافیت راوستلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون اړ دی چې هغه سلګونه زره رایې باطلې اعلان کړي چې په خپل وخت نه دي کرول شوي او یا د بایومتریک دستګاو له لارې نه دي اچول شوي او یا تکراری دي.
د دې راټولېدنې دوو نورو ګډونوالو پر ټولو ټاکنیزو ډلو غږ وکړ چې له زور او تقلب نه د ګټه نه اخلي. د دوی په وینا کا پاک رایې له ناپاکو بیلې نشي، دا به هیواد له یو بل بحران سره مخ کړي
او په هیڅ صورت سره موږ به اجازه ورنه کړو چې متقلب شخص درغل شخص هر دنه نه وځي.
هغه موږ وقترونو نه مې دا تقاضا دو اته مې دا خواهش ته دا مې پیشنهاد ده چې په دې ولس ته ورحمېږي، په دې خلکو په دې کونډو راتمونو یتیمونو ته ورحمېږي، په زور حکومتونه نه کېږي.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله دغو پلویانو د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره وغوښتل چې په ټاکنو کې د شوي تقلب عاملین د مشخص او عدلي او قضایي ارګانونو ته د ورمعرفي کړی شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
لوی څارنوالی وایي چې د روان 1998 کال له پیل څخه تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2528 پیښې څیړلې دي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبریالي لیمې نیازی پر پورت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د 1998 کال له پیل تر دا مهاله د ولایتونو او مرکز په څارنوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2528 قضیې ثبت شوي او ورته رسیدنه شوې ده چې په پایله کې عاملین په سزا رسیدلی دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وهل، ډبول، جنسي تیری، ځورول، جبري نکاح، په خپله خوښه د واده او کار له حقه مخنیوی او د میراث له حق څخه مخنیوی هغه قضیې دي چې له دوی سره ثبت شوي دي.
1240 قضیه زیره لتکوب خانمها تشکیل میده. همچنان آزار و اذیت
230 قضیه د ښځو د وهل او ډبول دي، 230 قضیه د ځورول دي، 190 د جنسي تیری دي، 211 نور د کنځلو، سپکاوي او رټلو قضیه دي. په ټوله کې د وهل او ډبول مورد ډیر دی او د دغو قضیو په سر کې قرار لري.
تحقیر و تخویف خانم ها است.
د خاغلی رسولی پر وینا له خزو سره د ناوړه چار چلند تر سره کون کی ټول په زندان کې دی او د خپل اعمالو په سزا رسیدلی دي. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون چارواکي بیا په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د خزو د حقوقو فعالان باور لري چې د خزو له حقوقو د خلکو نه خبرتیا او حاکم ناوړه دودونه هغه څه دي چې له خزو سره د تاوتریخوالي لامل کیږي. د خزو د حقوقو یو فعال نیلوفر په دې اړه وایي،
بعضن مشکلات اقتصادي بایسه
دا وایي کله ناکله اقتصادي ستونزې د دې تاوتریخوالو لامل کیږي چې اصلي او اساسي علت یې له وخته مخکې او اجباري ودونه دي. یوه جلۍ چې 12 یا 13 کلنه شي واده ته مجبوریږي او د یوې ښځې نزاکتونه باید په پام کې ونیسي چې دا یې د خاوند په مقابل کې نشي مراتولی، نو دا د دې لامل کیږي چې د خاوند او خاوند کورنۍ لخوا پرې ظلم وشي. لوی څارنوالی وایي چې 3 کاله مخکې د افغانستان په شپږ یا اووه ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې وې، په داسې حال کې چې اوس په 22 ولایتونو کې ښځینه څارنوالانې موجودې دي. د لوی څارنوالۍ ویان زیاتوي چې د ښځینه څارنوالانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې لخصو سره د تاوتری خوالی د قضیه په سبب کې هم زیاتواله راشي. جمشید رسولی وای چې په اوس وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ 22% کارکونکو خزیدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت تختیص په دوو ایالتونو کې د وسلوالو ډلو د موجودیت لکباله دا مشکل ده چې په هغو سیمو کې د ایبولا د ساري مرض په ضد مبارزه په ښه طریقه کامیاب سي. د امریکا غږ د خبریالي لیزا شلاین راپورته ستاسو پام راګرځو.
سره له دې چې په تیرو هفتو کې د ایبولا د مرض په قضیو کې د پام وړ کمی راغلی، مګر بیا هم هلته په صحي کارکوونکو او صحي مرکزونو د وسلوالو ډلو حملې زیاتې شوې دي. نړیواله صحي ټولنه وایي چې د جنوري نه د اکتوبر تر میاشتې پورې په صحي کارکوونکو 300 حملې شوي دي چې په هغې کې 15 تنه مړه او اویا نور زخمي شوي. په تېره هفته کې د صحي چارو یو کارګر په خپل کور کې وژل شوی او مېرمنې زخمي شوې ده. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د وسلوالو ډلو د تشدد له کبله په سوونو زرو خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي. د نړیوالې صحي ټولنې نه تاکرشن میرر امریکا غږ ته ویلي چې هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتلي دي ممکن هغوی د ایبولا د خطرناک مرض د وایرس په خپرولو کې رول ولري. هغه وایي هغوی په حرکت کې دي او موږ نشو کولای چې زر د هغوی دغه حرکتونه ختم کړو. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په دې تیرو هفتو کې د ایبولا د مرض په قضیو کې ټیټوالی راغلی دی، مګر لا تر اوسه پورې موږ په کامل ډول د ایبولا د مرض په محوه کولو کې بریالي شوي نه یو. د نړیوالې صحي ټولنې مقامات وایي چې اوس د ایبولا د مرض نښې د ښاري سیمو نه په کلیوالو سیمو کې زیاتې لیدل کېږي. دغه مقامات وایي چې امنیتي حالت په فوق العاده ډول دا سخته کړې ده چې دغه مرض وایرس محوه شي. یو راپورټ وایي چې 3258 خلک د ایبولا په مرض اخته شوي چې د هغې نه 2193 تنه مړه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ملاقات کوي او شایي د سوریې په شمال کې د ترکیه په یرغل خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تاګ مخکې د دې سفر په اړه په انقره کې ویلي و چې امریکا ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتو اړیکې ښې نه دي. په دې اړه نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان واشنگتن ته راتګ مخکې د سه شنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ترامپ ته به وویل چې واشنگتن باید په سوریه کې د اوربند عملی کولو لپاره چې ترکیه په سوریه کې د عملیاتو د بندیدو په بدل کې د امریکا سره پرې موافقه کړې و ډیر څه وکړي.
زه به د اسنادو سره ورته ووایم هغه موافقه چې د عملیاتو په اړه زموږ ترمنځ ترلاسه شوې په بشپړ ډول نه ده عملي شوې.
ترکیه وایي د سوریې په شمال باندې یرغل چې انقره یې د سولې عملیات بولي د ترهګرو ډلو په نښه کول و. په دغو ډلو کې هغه کوردي جنګیالي هم شامل و چې د داعش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله. په دې عملیاتو کې په لسګونه ملکیان وژل شوي او په سلګونه زره خلک له خپلو مینو څخه تېښتې ته اړ شوي.
زموږ د خلکو ځپل او ورباندې ظلم هغه حد ته رسېدلی چې حتی له کوره وتل او یو دیموکراتیک اقدام هم شدید غبرګون سره مخامخ کیږي.
یوازې سړک ته وتل او مظاهرې منع شوي نه دي.
سوشل میډیا یوزرز،
د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي، خبریالان او د کوردانو د سیاسي ګوند غړي، د خلق دیموکراتیک ګوند په ځانګړي توګه په نښه کیږي، ځکه هغوی د سوریې په شمال کې عملیات غندي یا یې تر سوال لاندې راوړي.
د بکنی نړیوال سازمان وایي د دوی ارقام ښیي چې په سوریه باندې د ترکیه د یرغل په اوله اونۍ کې د ټولنیزو رسنیو 899 اکاونټونه د جنایي محتوا د شریکولو په شک تر پلټنو لاندې و او 168 کسان توقیف شول.
ځینې خبریالان چې د پوځي عملیاتو په اړه د نورو رسنیو او سرچینو معلومات اخیستل هم توقیف شول. هغه کسان چې د پولیسو له توقیف څخه خوشی شوي دي په هغوی بندیز لګول شوی چې بهر سفر نشي کولای.
د نړیوالو اړیکو یو ترکی شنونکی وایي چې په سیاست او اقتصاد کې د ترکیې او غربي هیوادونو ترمنځ ګټې او نږدې اړیکې ترکیه دې ته اړ کوي چې د اختلافاتو پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي.
Turkey instead finds it more rational
دا به معقوله لار وی چې ترکیه د امریکا سره د جوړجاړي لپاره یو ستراتیژیک وجه پیدا کړي. دا سبریخي چې دا د ترکیه په ګټه ده چې دا ډول ستراتیژي تعقیب کړي، څو د دې پر ځای چې له امریکا سره خپلې اړیکې په بشپړ ډول پرېږدي، واشنگتن قانع کړي چې په ځینو مسلو باندې ورسره جوړجاړی وکړي.
اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کړی دی چې د ناتو د دغه دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې خېوي کړکېچنې شوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې په سختو کارونو بوخت دي. ذبیح الله غازی رپورټ لري.
نه کلن عبدالله او د هغه څوار لسکلن ورور احمد ولی یوې جلال آباد کې په وړه تله د خلکو وزن معلومه یو بل غیر ریکشاو ته سورلی برابرې وایي. د کور سر پرستان دی او کدا و نکینو بل چاره نه لري.
د دارش کې ډکومه سلور کال کی بس غریبی د چشو کو بس منګه خوم نمبر بلانی والی چې بس همدا منډه رامنډه خپل کار نشته چې بل کار منګه سوکو خې منګه ماګه کو خپل چې ششته عبدالله سلور
کرسل په یاسلی
گوی وای خوانزی ته زړه کیږي خو به وسی نور پریک دی. هر سهار وختي راوزی او ماخام په خړه کور ته زی.
مکتب کنه د موډل دا غند سکار تر زړه می غواړي چې مکتب ویم، اسکول ویم، سبق ویم.
نن غواړي چې د سمو تر سکار مو خیم مو مکتب وی ور سره چې مو سره پنتون هم سبق منګل ته چې غواړي چې به پس منډه بل پس منډه غریبی ده.
یو ګسې
ختیځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي ننګرهار کې تر یو نیم زر ډیر ماشومان درانده کارونه کوي. د دغه کمیسون د ماشومانو د څنګه مرستیاله ادیبه متین وایي ننګرهار کې د شاقه کار ماشومانو شمیره ورستر بلې زیاتیدونکو ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د استازو مجلس دیموکراتانو د حکومت له اوسنیو او پخوانیو چارواکو څخه په علني ډول د پښتنو لړۍ پیل کړې ده. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
په کانګرس کې د شاهدانو د اونۍ غیر علني غونډو وروسته اوس هرڅه علني شوه دي.
The president communicates.
دا استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف چې علني تحقیقات پر مخ وړي وایي دیموکراتان هیله مند دي چې امریکایانو ته د ولسمشر د استیزا علتونه پر روښانه ډول بیان کړي. لومړی کس چې شهادت ورکوي د دیموکراتانو مهم شاهد سفیر ویلیام ټیلرز دی.
Someone who is I think performing a
ها څوک چې زه فکر کوم د حقایق په تړاو هیواد ته یو بل مهم خدمت کوي. هغه د اندېښنې وړ حقایق چې پانی ورته اوښتی دی.
په اوکراین کې جګپوري امریکایي ډیپلومات قانون جوړونکو ته ویلي دا روښانه و چې له اوکراین سره د امریکا امنیتي مرستې د ټرمپ د سیاسي رقیب او د هغه د کورنۍ په اړه په تحقیقاتو کې په همکارۍ پوری تړلې وي. روانه اونۍ د خارجه وزارت چارواکي جورج کینټ او په اوکراین کې خوانه سفیر ماری ایوانوویچ ویلی چې د ولسمشر شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تګلارې له پامه غورځولې او د کانګرس لخوا منزور شوی برسته د اوکراین لخوا د ولسمشر د شخصي سیاسي غوښتنو لمنلو سره تړلې و.
دا د اختلاس ډیر لوی قضیه ده.
جمهور غوښتونکو بیا د ازل کې دوه د تحقیقاتو پر مهال د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د ټلیفوني اړیکې دفاع کوي.
I trust the call.
زه په دې غوښتنې باوري یم. په ولسمشر زلنسکی او ولسمشر ترامپ هم باور لرم. زه په دې حقیقت هم باور لرم چې د اوکراین خلک حتی په دې هم نه پوهیدل چې مرسته ځنډیدلې او د بیرته اخیستلو لپاره یې هم څه نه دي کړي. دا بنیادی حقایق دي.
ترامپ د مجلس د عزل کې دوه تحقیقات یو غیر عادلانه پروسه ګڼي.
په دومره شفافیت سره هیڅ ولسمشر نه دی تیر شوی لکه چې زه یم. دا یو خیالي او لویه فتنه ده او زموږ د هیواد لپاره ډیره بده ده.
دا استازو د مجلس دیموکراتان هغه ورته پروسه مخ ته وړي چې د پخواني جمهور رئیسانو ریچارډ نیکسن او بل کلینټن د استیزا لپاره تعقیب شوی ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.